The Washington DC na The Voice of America Diva Radio de
سړی مشي قدرمن اوریدونکو او خره خلاص دا خبری خبرونه تاسو د واشنگتن ډي سي د سټوډیو څخه خبري نن د یکشنبه اتوار ورځ کال 2018 د دسمبر د میاشتې یو د شمانیټه ده وخت شوی دی په پاکستان کې د سهارت نیمې افغانستان کې اته او دلته په واشنگتن ډي سي کې د شنبه د شپې لس نیمې بجې دي زما ستاسو قربانمون از شهید لومړی هم ستاسو په مرګ ځوام د مهمو خبرونو سرټکو ته پاکستان وایي چې د 2013 کال تر پایه به د افغانستان سره په 2011 کیلومتر ګډې پولې یا ډیورنډ کرښې د اصغن تار لګولو 92% کار پای ته ورسی بلې خوا فلسطین په پاکستان کې خپل سفیر د جماعت دعوت هندرو ګوند مشر حافظ سید سره یو ځای په یوه مظاهره کې د ګډون کولو له کبله خپل هیواد ته بیرته بللی دی بلې خوا امریکا له نړۍ د ایراني ولس د ملاتړ غوښتنه وکړه ډونالډ ټرمپ د ایران پر حکومت غږ کړی چې د بیان د ازادۍ په ګډون د خپلو خلکو لومړني حقونه ورکړي سرټی کې تاسو واورېدل اوس غوږ شئ د مهمو خبرونو تفصیل ته پاکستان وایي چې د 2013 کال تر پایه به د افغانستان سره په 2200 کیلومتر ګډې پولې یا د ډیورنډ کرښې باندې د اصغن تار لګولو 92% کار پای ته ورسوي پاکستان وایي هیله لري چې د دې عمل سره به په سیمه د وسلوالو او ترهګرۍ مخه ونیول شي او د سیمې د امنیت ستونزې به هم کمې شي د روان کال په لومړیو کې د پاکستان د پوځ تر مشرۍ لاندې د کرښې په اوږدو کې د اصغن تار لګولو هڅې پیل شوې چې تر دا مهال یې 150 کیلومتره پورې دغه تار غځولی دی بلې لورې ته د فلسطین د بهرنیو چارو وزارت یو بیان تر مخه د خالي یا شنبې په ورځ په پاکستان کې د نوموړي هیواد د سفیر د جماعت دعوت هندرو ګوند مشر حافظ سید سره یو ځای په یوه مظاهره کې په ګډون کولو خپل هیواد ته بیرته بلل شوی دی په اسلام آباد کې د فلسطین سفیر ولید ابوالی د جمعې په ورځ په راولپنډۍ ښار کې د پاکستان پوځي مرکز سره نږدې په یوه مظاهره کې برخه اخیستې وه په دغه مظاهره کې د امریکا او ملګرو ملتونو لخوا ترهګر ګرځول شوي حافظ سعید هم شتون درلود دغه غونډې ته د تحفظ بیت المقدس نامه ورکړل شوې وه د بیان تر مخه د پاکستان نه د فلسطین د سفیر رابللو فیصله د فلسطین د صدر لخوا د یوه امر وروسته شوې ده د هندوستان وتلي ورځپاڼې هندوستان ټایمز تر مخه د فلسطین لخوا دغه ګام د هندوستان د سخت احتجاج وروسته اخیستل شوی بلې لورې ته د امریکا حکومت چې تیرو کلونو کې پر ایران کې د مظاهرو په هکله یوازې غبرګون ښودلی وایي د ایران د خلکو ملاتړ کوي او د لاریونوالو نیول غندي د تیرې پنجشنبې راهیسې د ایران پلازمینې تهران په ګډون په ځینو لویو ښارونو کې د ناوړه اقتصادي حالت له امله د حکومت پر ضد مظاهرې پیل شوي دي د دغه هیواد د بهرنیو چارو وزارت ویان په یوه بیان کې له ټولو هیوادونو وغوښتل چې د فساد مخنیوي او لومړنیو حقونو لپاره د ایراني ولس د غوښتنو ښکاره ملاتړ وکړي ولسمشر ټرمپ په یو ټویټ کې وویل چې ایراني ولس د خپل حکومت له فساد او په ترهګرۍ د دوی د شتمنۍ د لګیدلو ستړي شوي دي نوموړي د ایران پر حکومت غږ کړی چې د بیان د ازادۍ په ګډون د خپلو خلکو لومړني حقونه ورکړي بلې لورې ته د بلخ پخوانی والی عطا محمد نور د شنبې په ورځ په مزار شریف کې ولایت دفتر ته ستون شوی دی او یوې غونډې ته یې په وینا کې ویلی دی چې له دې وروسته به ډیر وخت د بلخ ولایت په دفتر کې تیر کړي د بلخ پخوانی والی ویلی که افغان حکومت د جمعیت اسلامي ګوند سره د ده د استعفا په سر په راپورته شوي لانجه هلته ونه رسیږي دی به د ملي یووالي د حکومت تر پایه پورې د بلخ د والی په توګه کار ته دوام ورکړي بلې لورې ته د پاکستان قبایلي سیمو څخه په سلګونو خلکو د اسلام آباد په چاینا چاو کې د قبایلي سیمو د آزاده حیثیت ختمولو پر ضد احتجاجي مظاهره کړې ده دغه غونډه د فاتا سپریم کونسل او فاتا گرینډ الاینس لخوا د انضمام پر ضد راغوښتل شوې وه غونډه کې د قبایلي سیمو څخه د پښتونخوا ملي ولسی ګوند، جمعیت علما اسلام فضل رحمان او د پاکستان تحریک انصاف قومي اسمبلی غړي عائشه ګلالی ګډون وکړو او د قبایلو د آزاد حیثیت ساتلو غوښتنه کړې ده.
د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه مو اوریدل.
نو قدر من اوریدونکو تاسو د ډیوا راډیو د خبرونو تفصیل واوریدلو او د محل زو خپل راپورونو ولوري ته لومړی هم ستاسو سره وړاندې کوو چې څنګه تاسو ته مو وړاندې هم ویله په خبرونو کې چې پاکستان وایي د 2013 کال تر اخره به د افغانستان سره په ډیورنډ کرخې باندې ازغن تار ولګوي او دغه کار به تر 92% چې څه کم نږدې 100% کېږي دا به پای ته ورسیږي. او د پاکستان حکومت دا واقعي چې د دې سره به د سیمې د وسلوالو او د ترهګرۍ مخه ونیول شي او د سیمې سوله او ثبات به مخ په کېدو شي. د زمونږ همکار بختور شاه د پیر زبیشا صاحب سره خبرې کړې دي او په دې لړ کې ورڅخه پوښتلې دي چې آیا په رښتیا به هم د دغه ازغان تار غځولو سره د په سیمه کې د ترهګرۍ مخه ونیول شي او که څنګه. نور تفصیلات یې په دغه څېړنې کې تاسو ته وړاندې کوو.
نو جی اوس پورې خو مانه د خیال چې دا مسله د طرفر کرے چې کومه د داتش تر بارډر پورې د چې بارډر ته یو تړي اکثر چې موږ ګورو کسان چې راغلي دي حمله کړي دي هغه په دغه پوسټونو په خارونه کې دن نه راغلي دي هم د پاکستان کې دن نه حمله کړي دي. خو اصلي مسله دا ده چې یو هم چې موږ ګورو د حمله هغه نه دي شوی، انویسټیګیشن تحقیقات نه دي شوی کوم دی پی اس ګورو او کته اوس د نږدې چې د اګریکلچر ټریننګ انسټیټیوټ باندې کوم حمله شوی و دوی تش دا وایي چې دا کسان افغانستان نه راغلل. دا پته ونه لګیده چې افغانستان نه دوی څنګه راغلل، بیا کوم ځینې دوی برکې واخیستې، بیا رکشې کې کېناستل او حمله وکړه او بیا مړه شول. پته نه لګیده چې دا چا څوک سالتکاري څوک دلته څنګه راغلل. نو مقصد دا دی چې ترهګري چې کومه کیسه ده مانه د خیال چې کوم ترهګر دی هغه په داسې په طریقې راځي هغه دلته پاکستان کې دن نه دي او پاکستان کې څومره کسان دي دا لوکل کسان دي او افغانستان نه چې کوم سي راځي هم نو هغه مانه د خیال چې ځان تار به لار باندې کې خدا دې چې خلکو ته به تکلیف وي. خلک داسې دي چې ډېر موږ پښتانه داسې کبیلی هغه دي چې نیم الته دي نیم الته دي کورونه دي رور یورور الته دي پولی اخوا یورور پت دي خوا دي دوی ته به تکلیف وي. او تر هر غره ایمانو دي خیال چې په ازغان تارونو په دوی من کړی شي. او بل چې کوم افغانستان طرف نه دریز راځي افغانستان دا وایي چې دا کسان چې کوم بارډر دي دا کراس کړي نه بلکې دوی ته کراس دوی بارډر کراس کولو دوی امداد کیږي لکه مرسته کیږي او باقاعده پاکستان را لیږي. دا داسې نه دي دا کسان په خپله. نو ما نه دي خیال چې دې کې به یا ترهګري کم شي یا دې افغانستان پاکستان چې کوم تا او تخواله دی هغه کې به کمی راشي. ولې چې افغانستان اوس خدا سره خاري چې سکه دي شي په غلې دې په ځان تار په لګولو باندې ډیورن چې کوم مسله دا غنر او چته وي. خدا دې چې افغانستان یو قوم به حیثیت یو ریاست مانه دې خیال چې دې ته لا تیار چې ډیورن کرخوم نه یو پاکستان په دې ټیم دې نه फायदा اخلي چې دنیا د سره د دنیا ورته پیسې ورکوي. دا وګوره څومره هم په دې باندې 1500 میلیونه ډالر پورې څومره په لګي. نو دا خو په دې خلکو نه دي لګېدلی خو په دې ازغن تارې دوی لګوي. نو مقصد دا دی چې پاکستان خپل یو مقصد حاصل کوي. پاکستان دا وایي چې دا ازغن تارو لګي دا انټرنیشنل باونډري جوړ شي او افغانستان د ډیورن کرخوم ونی.
پیر زبیر شاه صاحب د پاکستان د فوز ترجمان میجر جنرال آصف غفور هغه دا ویلي چې په پاکستان کې به ترګری هله مکمله ختميږي کله چې د په وینا په پاکستان کې 2.5 میلیون افغان پناهګزین دي چې دا په خیریت سره خپل کورونو ته واپس شي. یعنی دغه افغان پناهګزین دی په پاکستان کې د ترګری بنیاد ګڼي. تاسو سوای چې دغه افغان کډوال خو د یوې زمانې نه په پاکستان کې ډیر دي وړاندې پاکستان دې خبرې ته ولې پاملرنه نه کوله؟
نو جی اوس په پاکستان بالکل دا درېستو ښکایي دا تر آصف غفور چې کوم د فوج بیان دی هغه نه بلکې دلته چې کوم راغلی دي خواجا آصف دو دا نور چې کوم پاکستان چارواکي دي هغوی دا وایي هغوی باندې اوس یو کې ډېر فشار دی پنټاګون چې کوم اوس رپورټ راغلی و لیټسټ هغه کې دوی دا وایي چې افغان طالبان او حقاني شبه پاکستان کې کلیام ګرځي نو دی اوس دا وایي چې موږ دلته نشته دا تنظیمونه تفرقه مونږ ختم کړی دي خو دوی وایي چې او دلته چوکه د افغان ماجر پراته دي دوی ته خلک زی راځي او هغه کې ترهګر کېدی شي نو یو قسم بیا لکه ډیورن د ازغن تار په شان دوی دا شی په افغانستان لړۍ هغه ته پته ده چې فرض کړه دا کسان مونږ ورولې ګوت ونیم دو میلیونه هم نه زیات خلک چې کوم دی که دا مونږ ورولې ګلو نو هلته به افغانستان په دې پوزیشن کې اوس نه دی چې دا کسان وزغم وي اول ته دوی ته کورونه ورکړي دوی ته روزګارونه ورکړي او دوی آباد کړي نو دا یو قسم په افغانستان په فشار اچولو یو طریقه ده او خپل ځان نه فشار لرې کولو او دنیا ته دا خودل چې چوکې تاسو دا نه لرې کوي نو دلته به دا کسان پراته وي افغان ماجر او دې ماجرو ته به کسان راځي یا کې به حقاني شبکه وي یا کې به افغان طالبان وي نو هغه وجه نه مونږ دا کسانو پوره مخنیوی نشو کولی نو یو قسمه څنګه ووایي چې دې کوشش دا دی دا په افغان حکومت باندې فشار کی او دنیا ته دا وخی الټه په دنیا دا ولګوي چې تاسو زموږ ورځي چې کوم حالات دي او په پاکستان کې د منظم یو غنښت موجود کې نشته هغه موږ لري کړی دي نو اما نه د خیال چې دا څه خبره ده دا تاسو دې کوي چې دې کې خیر غواړي یا دوی امن لپاره دا یو طریقه ده ما څنګه وویل چې خپل ځان نه فشار لري کولو او افغانستان په باندې فشار اچولو چې په دې طریقه کفرس کا تیر په موږ باندې وګرځره او موږ په داسې په خلک موږ واپس ترولېګو نو په افغانستان کې چې سم الریډي الته حکومت یا ریاست په دې پوزیشن کې نه چې دا کسان آباد کی یو کې سم په دې باندې نور هم فشار زیات شي
ډیر مننه فیروز بر شاه صاحب
ډیر مننه
د نړۍ په ګوټ ګوټ کې پښتانه د خبرونو لپاره په وایس اف امریکا ډیو رادیو باور کوي
ډیو په هر اهمه مسله رڼا اچوي
د افغانستان او پاکستان په اړه هر خبر ورکوي
پښتانه غواړي د خپل ژوند امنیت اقتصاد او صحت په اړه د نړۍ هر لوی خبر نه ځان خبر کړي
وی او ای ډی وای زیډ
ډیو پښتانه لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده
وی او ای ډیو
خبری خبرونه دوام لري نو راپورونه هم لرو تاسو ته خبرونه کې وړاندې کوو یو بل راپور چې د فلسطین او پاکستان په تړاو دی چې فلسطین په پاکستان کې خپل سفیر د جماعت دعوت اندربګوند مشر حافظ سعید سره یو ځای په یو مظاهره کې د ګډون قبول له کبله بیرته خپل هیواد ته بللې دی او د دې ترڅنګ دا کار د هغې وروسته شوی دی چې ویل کېږي هندوستان سخت احتجاج په دې حق له کړی دی فلسطین ته نور تفصیلات یې تاسو ته وړاندې کوي زموږ همکار کلیم افضل په دغه راپور کې
مطبوعاتو تر مخه په پاکستان کې د فلسطین سفیر ولید ابو علی واپس خپل هیواد ته د رابللو امر شوی د فلسطین خارجه وزارت په خپل جاری کړي بیان کې ویلي دوی خپل سفیر د هغې وروستو رابللی چې تیرې جمعې پر ورځې په پاکستان کې په هغې غونډې کې برخه اخیستې چې پکې د امریکې د صدر ډونالډ ټرمپ بیت المقدس د اسرائیل سرخار اعلانول په کلکه غندل شوي او غوښتنه یې کړې چې خپله فیصله دې واپس واخلي د فلسطین سفیر تیرې جمعې پر ورځ په پاکستان کې مذهبي ډلو لخوا جوړ شوي لاریون وروستو په یوې غونډې کې برخه اخیستې وه چې پکې د جماعت الدعوه مشر حافظ محمد سعید هم وینا کړې وه حافظ محمد سعید په خپلې وینا کې فلسطین د اسرائیل سرخار اعلانول اسلام او مسلمان نړۍ پر ضد د جنگ اعلان بللی او په پاکستانی اولس یې هم غږ کړی و چې راپاد سي او دا مسله دې خپله راپورته کړي نوموړي په خپلو جذباتي خبرو کې د سلطان صلاح الدین ایوبي مثالونه هم وړاندې کړي چې څنګه یې فلسطین آزاد کړي حافظ سعید امریکي حکومت لخوا نړیوال ترهګر ګرځول شوی او پر ضد د لسو میلیونو ډالرو انعام هم یې خو دی حافظ محمد سعید باندې تور دی چې په کال 2008 کې د هند په ممبئی ښار کې شوو ترهګرو بریدونو کې لاس لرلو چې پکې یو سل سالور شپته عام ملکی وګړي وجل شوي وو. په دغه وجل شوو کې د امریکای او اسرائیل شهریت لرونکي هم وجل شوي وو. د هند په کانګرس کې د فلسطین د سفیر ولید ابو علی د تحفظ بیت المقدس په کانفرنس کې برخه اغستل د فلسطین د اصولي موقف سرغړونه بلل شوی چې څنګه دوی د نړیوال ګرځول شوی ترهګر حافظ محمد سعید سره په شریکه په یو سټیج ناسته کړې. د هند سخت عکس العمل وروسته فلسطین اتورټی په فوري توګه خپل سفیر واپس رابللو امر جاری کړی او بیان کې ویل شوی د سفیر په دې سیمینار کې موجودګي یو غلطي وه، یو داسې غلطي چې هیڅ سپیناوی ممکن نه دی. په ملګرو ملتونو کې تیرې اونۍ د امریکې صدر ډونالډ ترامپ د هغې فیصلې په سر رای اغستی شوې وه چې پکې هغه بیت المقدس د اسرائیل سرخار په حیثیت منلی او اعلان یې کړی چې خپله سفارتخانه به هم بیت المقدس ته منتقل کړي. په رایو کې یو سل یو کم دیرشو هیوادونو د امریکې د صدر فیصله غلطه بللې او واپس اغستلو خواست کړی وو. په دغو هیوادونو کې هند هم د فلسطین اصولي موقف سره خپل ملاتړ ښودلی وو، خو هند په پاکستان کې د فلسطین سفیر تحفظ بیت المقدس کانفرنس کې برخه اغستل د ترهګرۍ پر ضد نړیوالو هلو ځلو پر ضد بللې. د پاکستان خارجه وزارت په خپل بیان کې د فلسطین د سفیر ولید ابو علی د تحفظ بیت المقدس په لاریون او په غونډه کې برخه اغستل د عزت وړ بللې او ویلي چې د تحفظ بیت المقدس غونډه د پاکستان مضبوطو جذباتي مرستو عکاسي کوي کم چې د فلسطین د مبارزې په حق کې دي. د پاکستان خارجه دفتر زیاته کړه په غونډه کې 500 زیاتو مشرانو ویناګانې کړې وې چې یو پکې حافظ محمد سعید هم وو. حافظ محمد سعید د جماعت الدعوه مشر او کالدم ترهګرې ډلې لشکر طیبه بانی هم دی چې ملګرو ملتونو یو ترهګره ډله ګرځولې.
ډیوا رادیو دا که واړې چې ایمیل راولېږئ نو زموږ پته دادا ډیوا ریډیو ات وی او ای نیوز ډاٹ کام. زموږ ایمیل پته ودا سې لیکئ DEEWARADIO@voanews.com چې دا سې به لیکئ VOANEWS.COM.
نو خضر بنو اوریدونکو له تیرې پنجشنبې راهیسې د ایران پلازمینې تهران په ګډون په ځینو نورو لویو ښارونو کې د ناوړه اقتصادي حالت له امله د حکومت پر ضد خلک راپاڅېدلي دي او مظاهرې پیل کړې دي او په همدې لړ کې د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ د ایران پر حکومت غږ کړی دی چې د بیان د ازادۍ په ګډون د خپلو خلکو لومړني حقونه دي ورکړي او د دې ترڅنګ دا چې امریکا له نړۍ د ایراني ولس د ملاتړ غوښتنه هم کړې ده. نور تفصیل یې زموږ همکار ماور جلیل تاسو ته په خپل راپور کې وړاندې کوي.
په ایران کې د تیر زیارت پر ورځ شروع شوې مظاهرې د خالی پر ورځ هم جاری وې او سرخار تهران پورې خورې شوې چېرته چې مظاهرچیانو او پولیسو ترمنځ نښتې شوې او ځینو مظاهرچیانو په حکومتي ودانیو بریدونه ترسره کړي او د ودانیو کړکۍ ماتې کړي او په سړکونو پرتو د ګند اچولو ډبو ته یې اور لګولې. په سوشل میډیا باندې خپور شوي رپورټونو تر مخه دو مظاهرچیان د پولیسو لخوا ډزو کې وژل شوي هم دي. په تهران کې د انقلابي دستې نائب امنیتي مشر بریګیډیر جنرل اسماعیل کوثری ویل دي چې په تهران کې صورتحال په کنټرول کې دی او مظاهرچیانو ته خبرداری ورکړی چې که اړې ګړې خورولو نه په شا نه شو نو سختو نتیجو سره به مخ کیږي. د زیاته کړه چې که خلک د ګرانې په ضد په سړکونو راوتې دي نو بیا دوی ته د حکومت په ضد نارې نه دي وهل پکار او نه ولسی ملکیت ته زیان رسول پکار دی. په سوشل میډیا خور شوی یو ویډیو کې ښودل شوی چې په مشهد ښار کې مظاهرچیانو په پولیسو حمله وکړه او د پولیسو یو موټر سایکل ته یې اور ولګاو. د مظاهرو په وخت نیول شوی کسانو شمیر کې اضافه شوې ده. خو د ایران حکومتي ټلویزیون ویلي چې په تیرو دوه ورځو کې نیول شوې مظاهرچیانو کې زیاتره خوشی کړې شوې دي خو په دې اړه یې زیات تفصیلات نه دي وړاندې کړي. د ایران حکومت خلکو ته ویلي دي چې د غیر قانوني مظاهرو کې د برخه نه اخلي ځکه چې داسې به دوی له او نورو خلکو ته ستونزې جوړیږي. د ایران حکومت د دې مظاهرو تور په حکومت مخالفه او بهر ملکي ایجنټانو لګولې دي. امریکا د مظاهرو په وخت د ګڼ شمېر خلکو نیولو غندنه کړې ده. د امریکا صدر ډونلډ ټرمپ په خپل یو ټویټ پیغام کې ویلي چې ټوله نړۍ په دې خبر ده چې د ایران ښه خلک بدلون غواړي او ایرانی ولس تر ټولو زیات خپلو مشرانو نه یریږي. د صدر ټرمپ دې ټویټ په جواب کې د ایران حکومتي میډیا د خارجه وزارت مویند بهرام قاسمی له خولې ویلي چې ایرانی ولس د امریکایي چارواکو او ښاغلي ټرمپ داوو ته هیڅ اهمیت نه ورکوي. په ایران کې په ښکارا سیاسي مظاهرې ډېرې کمې کیږي او په دې لړ کې د امنیتي عسکرو لخوا سخت نظر ساتل کیږي، خو د بیروزګارۍ لوړې کچې او ګرانې له وجې خلکو کې ډېره بېقراري ده او د مظاهرې هم د دې په ضد شروع شوې وې. خو دا مظاهرې د ځینو مسلو لکه په عراق او شام کې د ایران پوځي مداخلت له وجې سیاسي مظاهرو کې بدلې شوې. په ایران کې د بیروزګارۍ په کچه کې ډېر زیاتوالی شوی او ګرانی قریبا 8% سیوا شوی چې له وجې خلک د ډېرو ستونزو سره مخ دي.
تاسو ډیو ریډیو اوس په منځنۍ څپو یا میډیم ویو هم اوریدلی شئ. منځنۍ څپې د شپږ دوه یو یا شپږ سوه او یوویشت. د ډیو ریډیو ټولې خپرونې اوس تاسو په منځنۍ څپو شپږ سوه او یوویشت باندې واضح اوریدلی شئ. د منځنۍ څپو سره سره ډیو ریډیو په لنډو څپو او په ځینې ځایونو کې په اف ایم اوریدل هم مه هیروئ.
سهرنی خبری خبرونه ده او خبرونه لا دوام لري. یو بل راپور ولوري ته تاسو پام راګرځو چې په 2011 بخنه غړم 2011 کال د پاکستان کې په خاص توګه د سوات سیمه لپاره څنګه تمام شو، دا کال څنګه تیر شو، آیا په دې کې د ترهګرۍ پیښې هم په سوات کې شوې دي که نه دي شوې، یا دا د امنه ډک یا د امنیت څخه ډک یو کال وو د سوات لپاره؟ دغه ټول به واورو د فیاض ظفر په راپور کې.
کال 2011 د سوات او د سوات د خلکو د پاره د امن په لحاظ بختور کال ثابت شو او په 2009 کې د کډوالۍ نه د واپس کېدو وروسته کال 2011 د ټولو ناخه د امنیت کال وګرځېدو. د کال کې سوات کې امنیت ډېر خپات شو او د یو څو وړو پیښونو علاوه هیڅ غټه پیښه مخې ته رانغله. د کال کې د وړوکي اختر روزو کې په کالام روډ باندې دوه وړې بمی چاودنې شوې وې چې پکې څلور امنیتي عسکر جوبل شوي وو، او دوه میاشتې مخکې د ملنجبي سیمه کې د امن لخکر په غړي یو وړه بمی چاودنه شوې وه چې پکې هغه بد شوی او د هغه پلار وژلی شوی وو. د دې کال په اخره کې د اپیکس کمیټې په غونډه کې دا فیصله هم شوې وه چې حکومت په د سوات او ملکن ډیویژن نه فوج مرحلهوار وباسي او واک اختیار به ضلعي انتظامیه او پولیسو ته ورکولی شي. د امنیت په حق له خدا کال د سواد د پاره خطیر شو، خو د ترهګرۍ او سیلاب د لاسه تباهال سواد کې د ترقۍ څخه خاص کار په نظر رانغی. د تحریک انصاف ګوند د ضلع سواد صدر ایم پی اے او د ډیډک کمیټۍ چیرمین فضل حکیم د کارونو په حق له ډیوه ته وایي.
اسپیتال کې مونږ یو دوه ارب روپۍ مشینري دپاره سی ایم سی مونږ ته راکړې، روډونه تباه برباد پرتی دي، شولډری تباه برباد پرتی دي. هغه به ان شاء الله تعالی موږ په 2017 کې سٹارټ واغستو او زمونږ د الیکشن پورې به ان شاء الله موږ پوره کوو.
د صوبایي حکومت په مرسته د فوز د ودانۍ اداره اف ډبلیو او د کرنل شیرخان انټرچینج صوابۍ نه تر چکدرې پورې سوات ایکسپریس وی جوړی چې کار پرې روان دی، او د سعودي عرب حکومت په مرسته د چکدرې نه تر مدینه پورې د سړک په غټوالي او جوړېدو هم کار روان دی. خو د کوکاری جامبیل مالم جبا بحرین نه تر کالاما او د مهوډن سره نور ټول سړکونه په ډېر خراب حالت کې دي چې لکه بلې چې عام خلک د ستونزو ښکار دي او سیلګری ته ورسره زیان رسي. د منګورې ښار زوړ ایم پی اے محمد امین دا اوسنی صوبایي حکومت دا کارونو په حق لوای
2017 د دې موجوده صوبایي حکومت اخیرنه کال او اخیرنه بجټ یو، او زه ډېر په افسوس سره دا خبره کوم چې د سوات چې کم اهمیت ته او دا کم اهمه منطقه ده او کم مسایل او مشکلات سره دا علاقه دو چار ده، نو تر دې وخت پورې موجوده صوبایي حکومت هیڅ قسم داسې سنمایا کارکردگی او نمایا منصوبې داسې ونه کړې چې د هغې په ذریعه باندې د سوات د خلکو په ستونزو په تکلیفونو مصیبتونو کې کمی را پیښي.
عام خلک وایي چې د سوات د خلکو د ټولو غټ سند سیلګري ده چې ورسره د سوات د لکاو خلکو روزګار تړلی شوی دی، او که حکومت سړکونه جوړ نه کړل او سیلګرۍ لی وده ور نه کړه نو دا خلک به د بیروزګارۍ ښکار شي. فیاض ظفر، وایس اف امریکا، ډیوه، سوات.
دا وایس اف امریکا ډیو ریډیو ده.
ډیو ریډیو هر ورځ تاسو ته د پاکستان په وخت سحر شپګونه 9 بجو پورې
او د ماشام له شپږو څخه د شپې تر 12 بجو پورې
د سیمې او نړۍ تازه خبرونه مرکې
او په سیاسي، اقتصادي، ادبي او شعر او شاعري د خبرو اترو پروګرامونه وړاندې کوي.
د خبرونه په دې ځای کې تاسو ته وړاندې کوي یو اداري چې د امریکای د حکومت نظر سرګندوي.
د یو شمیر افریقانو ملکونو په زرګونو خلک د خجون په تالاش کې خپل ملکونو نه یورپ ته پکړه روان دي. د دې قسمه ټولو خلکو لار لیبیا ده چې زیاتره پی د شمالي افریقي د ملکونو خلک یورپ ته د تلو لپاره تیریږي، خو په لیبیا کې دې قسمه کډوالو ته جرایم پیشه خلک د وړاندې نه تیار ناست وي. د ملګرو ملتونو لوی سکتر انټونیو ګویټرز ویلي دي چې د دې قسمه جرایم پیشه خلکو د زور ظلم هیڅ انتها نه وي. دوی دا قسمه کډوال خلک د جنسي تسکین لپاره استعمالوي، دوی نه په زور بیګار اخلي، د بدن اندامونه تی د خرصولو د پاره اوکاږي او غلامانی جوړی. په لیبیا کې مختلفو سیمو کې د افریقانو ملکونو د کډوالو د غلامانو په حیثیت د خرڅېدو په حق له د سی این این د یو تازه رپورټ ورستو د دنیا پام یو ځل بیا لیبیا کې د کډوالو ستونزې ته راګرځېدلې دی. وایي چې د کډوالو په لیبیا کې په $200 هم د خرڅېدو د سودا د واقعاتو خبرونه بهر دنیا ته راغلي دي. کم کډوال چې پغلا راوستې شي وي دوی د انساني سمګلینګ او د نورو جرمونو استعمالولو لپاره ډیر آسان وي. دا قسمه بې وسه ځینې کسان د جنسي مقصد لپاره استعمالولې کیږي یا تنه په زور بیګار اخستې شي. د قامیل او ځنامي لاندې جوړ د لیبیا حکومت د انساني سمګلینګ د تورونو په لټنی شروع کړی دی او لوځ کړی دی چې قصوروارو ته به سزا ورکولې کیږي. امریکا د دې کوششونو ټینګ مرسته کوي او موږ د قامیل او ځنامي تر مخه جوړ د لیبیا حکومت د انساني سمګلینګ خلاف جنگ کې ډیر اهم شریکوال ګڼو. امریکا به لیبیا کې بندیوانو پرتو مهاجرو کډوالو او نورو کسانو ته د انساني خواخوږۍ لپاره خپل امداد جاری ساتي. امریکا به د انساني سمګلینګ خلاف خپل کوششونه هم جاری ساتي. موږ د جنگونو او انساني سمګلینګ ته د مجبور شوو خلکو ترمنځ د تعلق په مضمون سیړنې کوو چې دا شان موږ د دې جرم په لومړۍ مرحله کې د نوغي وستو د طریقې په معلومولو کې کامیاب شو. ملګرو ملتونو کې د امریکې مستقلې زنانه نمائندې نیکی هیلې ویلي دي، زموږ یقین دی چې د انساني سمګلینګ د مسلې د پلټنې او په دې کې د ککړو خلاف د مقدمو جوړولو لپاره د دې ستونزې د لاسه ډس خوړلو خلکو ته په پام ګرځولو به د دې جرم خلاف د جوړو قوانینو کول هم نفاذ ممکن شي. دې زیاته کا چې په دې کار کې د هغو ملکونو دا لوزونه کول هم شامل دي چې د انساني سمګلینګ د لاسه ډس خوړلو خلکو ته به سزا نه ورکوي. موږ به د انساني وقار د منافی دې وحشي عمل او د جرم د نوغي وستو د پاره د ملګرو ملتونو لوی سکتر او ملګرو حکومتونو سره جخت کار کول جاری ساتو.
دا اداریا د امریکای د حکومت نظر سرګندوي. که تاسو کوم نظر لرئ نو په دغه پته یې ولېږئ: ایډیټوریل وی او ای واشنگتن ډی سی 202-3 یو ایس ای. تاسو په دې اداریا او د وایس اف امریکا په نورو اداریو خپل نظر د وی او ای د اداریو په ویب پاڼه هم ورکولی شئ. د ویب پاڼې پته ده www.voanews.com/editorials.
ګرانو قدرمن اوریدونکو، د ډیوا راډیو سهرنی خبرونې هم په دې ځایه پای ته ورسېدلې او د دې وروسته به تاسو د ماشال راډیو کولی شئ چې واورئ. هم په دې سپو باندې به اوري او ستاسو سره به دا غوی پروګرامونه په څو شېبو کې پیلېږي. د دې خبرونې قربانه وم زه منزه شهید. زما سره د خبرونې کې پروډوسر و زمونږ همکار کلیم افضل او د انجینر څخه هم ډېره زیاته مننه کوو. او تاسو په لوی الله سپارو، سر لوړه او آباد اوسئ.
ورکړو.